اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅ کله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیر زیاته مننه. کدار توې چې یو کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره، کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ټاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وینو، بیا فورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه اخیستل سوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی ورسته د دې کونډې خځې ژوند کوم حالت تر رسیدي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی ته نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې دی وي ښځې میړه مړ کیږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلا بیلې یعنی د سی خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پاشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تا ګنور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې لیوار خی خپل میړه له لاسه ورکړي، بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او میړه مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې تاوانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې چې عادي او نورمال ژوند وکړي. دا نه تنها دا چې په خځه باندې ډیر زیات اثر کوي، بلکې دا چې دې ته د انسان پر سترګ باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې دی بل چا سره د ژوند د یو چا خپل شي د تړاو ور نه کول شي، مخصوصا کله چې یو په کې اصلا کوم د حالت نه وی کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کندې خځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پوخانه عقدی دي دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا چې د غبد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو به خبره اوسېدل هم د هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیور خزه اندرورګانې خواخي هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا داغه کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانی عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي. نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام نه نه خبرای د ژوند نه نه خبرای دی، بل انسان نه درناوی کول شي دي. دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کې کندې زور ورول کیږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یو میرمن کوند شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي. دا نه خو جامو او سره ته پریخودل کیږي، نه د کوم چا کور ته، د خپل خپلوانو کور ته تک ته پریخودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کار نه پریخودل کیږي. دغه د خسر کور دا کوند خپل میراث غني، وای که هر څنګه کې په امده کور کې به یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي؟ آیا کوند د دې حق خلري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره ژوند جوړي؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا خره باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنار ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غواړي چې واده وکړي. نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي، او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده. دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا، چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه د پښتنو کې او ځان دې د دې خزه په حقوق باندې پوه کې چې په دې دنیا هم ګناګار نشي، او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوي ونه وسیږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاته کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیور ته په نکاح کیږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دی جوړ وي. دغه حالات کې بیا دغه کونډه په زور دی سړی ته نکاح سوي وي. څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي، د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې بار بند سوله دا یو بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغه ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي. د خپلې ورنداري هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورنداري ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمل رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومان سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابر شي، نو خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقه د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو خځه کونډه شي بیا د مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاست د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا د غیرت مسله څه کیږي؟ ولی دوی د کونډه خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آریا ولاس نه سره ورکوي د دې د نفقه د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډیر واضح اوسېږي، چې مثال کور ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایي چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي، نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیل کوم مهر چې دی د هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونه شي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې ښځې
مومن صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ چانه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دالته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګورې مهر چې کیږي اریا صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي، او دې ته د دې اجازه ورکي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا که د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې د مخوراغ لوپ دیم خبري وکړل چې د کونډې خځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې لمیړ څخه پاتې د پخې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلې سي په وسیمه کې د سی یو کونډه و سي چې هغه هیڅ څوک نه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړتا، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبرېدو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقه یې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن کتلیک میلیون نفوس او سی شل میلیون نفوس چې دوی د ټولنې څخه حذف کی، دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غینه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ور.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
سر شال دی زر زری دی شایسته نوکی او پښتنه نوکی پتا جوړه خوشالی ده شایسته نوکه پښتنه نوکه سر شالی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده شالی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده چی هر طرف اڑوی سوزی ملکونه شایسته نوکی پشتنی نوکی پسر شالی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده
پرا کتو مننا تا جوړ و ظلم خو پر منو جوړای نارا پوری ټوکی کوي جوړای نارا پوری ټوکی کوي تمر به خوندا نمون مینو تمر به خوندا نمون مینو بے غم ژوندو وسوس مینو بے غم ژوندو وسوس مینو مین چنو اندیخن مینو کامیاب بیما روم بے ژوندونو تجربه مینو هاغ جهان کې با مجنون توایم هاغ جهان کې با مجنون توایم زهما شقم خو مزمینو زهما شقم خو مزمینو بے غم ژوندو وسوس مینو بے غم ژوندو وسوس مینو مین چنو اندیخن مینو خلی تر رات للو ژوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا مین چنو اندیخن میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا مین چنو اندیخن میں نوا
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لری ده
دور چیزی نکو رسید
خیبت بختر که چوم رختری را کوی
بان بان گپ دیگه سو نبر پروگرامی دیده چی کنیم
اختر لپارا زنگری پروگرامونه لرو
مثلا چی؟
لکه د موسیقی زنگری خپرونه لرو چه دوریدون کو پا خوخی پا کی سندری خپرو تازده راڈیو دایمی آوریدون کو تا زنگ وهو
خیم مرم مهمان میسازی دگه
نظر صاحب بیل تا کلا پروگرام خکلیوی
بدون شنواندام نمیشه دگه
نوریدون که کولای شی چه از مقدقی وات سپش میری تا زنگ وهی 00-4-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
312-45-01.
بختر کیز مکبتم و سی
تا با ایت
ده آزادی ملمه
دا آزادی رادیو دا آزادی ملمه اوریدونکو ستړی مشی په دې هیله چې تاسو ټول برا تروغ جوړی یاست. دا آزادی ملمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانی. نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په اسویل کې داسې یو لیکوال او یو داسې څوک لرو چې هغوی سروي لپاره دی چې د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی او مینه له دغه برخې سره لري. هغوی په سویل کې په ځانګړي ډول په هلمند او قندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړي دي. نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوری میلمه دی. ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې راته دا وایاست چې عبدالستار ستوری څوک دی پیدایښت چرته شوی دی او نومړنی زده کړې چرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه سر خپل خو تاسو ته او تاسو درسنې دلاري زما ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. نوم می عبدالستار دی او ملګری او دوستانو او کلیوال او کورنۍ می د ناز ستوري امره توای عبدالستار ستوري متخلص دی ستوري او ذکر می په ډیر له سوو پنځوس کې کله چې خاوره مش خاوره باندې دروس روسي غل لاندې رااله نو مش په هغه وخت کې چې لازه پیدا سوی نه وم نو زما فامیل دې ته مجبور سوی و چې وطن پریږدي مهاجر شي. نو پاکستان ته مهاجر سلو په پاکستان کې په ځنګل پرالیزي نومې ځای کې یو کیمپو د مهاجرو. نو هلته زه په دیارلس سوه پنځه شپېته کې پیدا شوم. نو هغه خاوره چې وه داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایښت زما د خارپوڅ خاوره وه. که څه هم خاوره افغاني خاوره ده خو کیمپ د پاکستانیانو پر جوړ کړی و. نو هغه لته زیږېدلم دیارلس سوه پنځه شپېته کې او زده کړې مې بیا وروسته تر څلورم ټولګۍ پورې هلته په مهاجرو کیمپ ښوونځی وي هلته د مهاجرو مکتبونه و ښوونځی. تر څلورم ټولګۍ مې هلته زده کړې وکړې. بیا دوه کاله کوټې ته رالو. کوټه کې مو دوه کاله تیر کړ. بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته رالو خپل افغانستان ته. بیا مې ښوونځی همدلته ولوستی لشکرګاه کې او پوهنتون مې په کندهار کې ولوستی.
دا چې زده کړې مو د هیواد نه بهر پیل کړې وي د ماشومتوب کومه خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه نمرې ورځو کې چې ښوونځي ته تللې داسې کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسې ذهن کې وي؟
و موږ ډېر غریبانو ډېر په اقتصادي لحاظ ډېر لوېدلي وو ځکه دلته مو هیواد باندې تیری شوی وو او موږ اقتصادي ستونزې هم درلودې او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر شوي وو. نو یو شی چې زما د ماشومتوب وو هغه د ماشومتوب کې د اخترونو خوند و چې ما ته یې جلا خوند راکوه ځکه زه ماشوم وم او د په یې میال کې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه او ماته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره. نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور راته په سریشو باندې وپوښله. نو زوی دا بیا ژر نه څریږي او ماته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچول او بیا به زه ولاړم او دولس بجې به زموږ ښوونځی رخصتېدل. پر لس نیمه بجې موږ ته تفریح راکول. هلته زه تفریح په جریان کې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل ډېر ښه خوند یې کاوه او دغه وخت هغه استادان مې تر اوسه ذهن ته راځي. هغه دغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي. هغه د ښوونځي رنګ او روغن مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وي. نو د اخترونو هغه د زموږ ټول مهاجرو ټول حالت د مهاجرو د نورو امزولو سره چې زما څومره ډېره وه څومره به مو پسله وخته یو ځای لوبې سره کولې. نو هغه محلي لوبې وې ټوپلنډه مو سره کول ټوپلنډه وه هغه لوبې وې. نو یو بل لوبه عامه لوبه موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله مړې مړې سر مو ورته وایه داسې یو بله لوبه وه کلیوالي لوبه وه. نو داسې لوبې مو کولې. نو هغه ماشومتوب و هغه خاطرې هغه د مهاجرت کله ناکله زما اوس هم ډېر زړه سي او ډېرې مې رایادې شي. نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیمپ اوس چیرې او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چیرې وي. هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چیرې وي. کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیفه وي.
ستوري صاحب سره ډوډۍ مو یاده کړه زما د ښوونځي دوره موږ ته یاده کړه. زما مدد دا و چې ځان سره به مې سره ډوډۍ ځان سره وړله او تفریح کې به مې همیشه خوړله. ستوري صاحب کدی ته راشو چې ښوونځي ته چې تلی په مغه ابتدایي دوره کې او دغې نه وروسته چې لیسې ته لاړې کوم مضمون کې تکړه وي کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
ولا یو مضمون چې زما سره اساسیت درلودي هغه د ریاضي مضمونو چې هغه مضمون ما نو څه زده کولای نو کله ناکله په دې مضمون کې ما څه ډیره لټه کېدله او دې مضمون باندې زه په دغه ساتونه کې زه تلم هم نه خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه باندې خبر شوی هم نه دي چې د ریاضي په مضمون کې دومره لاک دی او هغه مضمونونه چې ډیر عموماً ما ډیر زده کېدله او بغیر له دې چې زه مطالعه کوم په سیم کې به استاد چې کوم موضوع رایه کړله هغه به زما په یاد ولا اسلامي مزامین زما په یاد دیدله اجتماعي مسله د پښتو او تاریخ او اسلامي مزامین دغه مزامین و چې زما ډیر یاد دیدله او په دې کې ما ډیر نمبر هم ولې په تخنیکی مزامینو کې مملا دومره زیات نمبر نه وي خو په یاد مې دي چې دغه مزامین زما پیدا دل او هغه ورس بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ کله چې زه پونتون څخه تولارم پونتون څخه فارغ شوم نو بیا په آزاد ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل نو بیا غوښتل چې هغه زما ته رښتیا مې څنګه چې زما روانو دغه مزامین چې ما ته زما ورسره علاقه و پیغام پر ژوند باندې ډیر تاثیر هم وکړي زما معلومات یې اضافه کړل
که په دې اړه مرته وای کانکور ته ماده یعنی څو وخت دی پیل کړی او د شي د ټولنیز مزامینو سره او اسلامیاتو سره ملاقات ډیره و ذهن کې مو څه تصور کوو څه مې فکر کوو چې آینده کې به څه کار کوي
ما هغه وخت کې زما جروم نو بیا ما خپل ځنی افغاني رسنۍ اوریدلې ده تاسو رسنۍ او نوري عامه رسنۍ وي بي بي سي او د دې سره ترڅنګ دا خبرونه وي ځنې خبرونه درلودې د ماشومانو لپاره او علاوه تر دې یو وخت ډېر سیمایزر خبرونه پاکستان کې ملک وختري تاسو خبرونه دغه ډېر و دا ما ډېر اوریدل په دې ځکه چې افغانستان تر عالم هیوا تر عالم د خبرونو سره زما ډیره علاقه ونه زما ذهن او روان دي ته جوړ چې زه یو ستاسو غوښتنې دا چې څوک پاته سم چې له خلکو پښتنې وکم او هغه ماته جوابونه وایي یا دا چې زه یو خبر وایم دا چې زه یو سانه کاسي کما ووزم او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم او راپور بیا ورسره زما ځخ پر هغه کې زه واورم ځان واورم ځان ووینم دغه سره مې علاقه ډیره و ځکه ډیر به مې دغه د شان تعقیبوله نو د کانکور د مادګۍ لپاره متاسفانه زموږ په وخت کې د کانکور مادګۍ نه وي فقط به یو استاد دوه استاد په شخصي ډول پیس غوښتي او بیا وویل چې تاسو کانکور د تاثیر سره مشته ځینې مزامین مشتاش دا وایو بیا به تاسو کانکور ته ورسئ او بیا به کانکور کې خپل انتخاب کړئ نو زه کانکور ته ډیر د څه د پرما د کی سره نه ورغلی کانکور ته ولاړم کانکور د پجر لسو درو اچا کی مش فارغ رسول په همدغه کار مې د کانکور امتحان ورکې هغه چې کندهار کې واځي کندهار پونتون درلودي هلمند پونتون نه درلودي روزګان نه درلودي او واځي کې جلال آباد ننګرهار کابل کندهار غټ غټو ولایتونو پونتون نه درلودو په دې کې فقط واځي څلور پنځه وی ټیپ انجینری زرات پونځي او شوونه روزنه و بیا زه لوري نو بلی می وړي وي زرات پونځي ته کامیاب شول بیا ما کوشش وکړ چې د پونځي تغییر راولم خو امکانات نه و اقتصادي ستونزې وي هغه وخت کې کورونه مې د سیسما پروان نه پویدل چې زه باید څه شوای نو بیا مې الته زرات پونځي او د وزارت ولس کې فارغ شول
ستوري سب د پونځي دا ونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیات او ژورنالیزم او نتاقي سره او داسې یو پانځي ته کامیاب شي چې هغه برعکس مخي ساسې د مسلک نه لري طبيعت سره سره کارو په دغه مرحله کې چې تاسو دغه پانځي ویلې څلور کال مو پکې تیر کړ د څه پزړه مو ویلې چې د داخله فارم ویلې چې یو سند وی یو څه ما سره وی چې زبل بل ورځ وکول شم د نه پیدا کړم ور باندې
بله بیا ورسره غزما په خیر سو بیا زیتاس ولایت تراله هلمند غوندی ولایت ته چاغی زراعتي ولایت دی بیا ټولې برنامه ټولې پروژې او ټولې پالیسانی چې جوړېدلې واځ پر کارخانه باندې جوړېدلې بیا غو چې تر ډیره وخت پورې ما په دې باخ کې کار وکړ مته کار پکښې پیدا سو مته لوړ معاش پکښې پیدا سو مته بیا زره چازر افغاني پکښې پیدا سو له معاش باندې بیا په هغه باندې مخبل ځان ته کور جوړ کړی هغه پیسو باندې ما ستانت د ژوند ملګری پیدا کی او ما هو چې بیا کلی ته چولارم په کلی کم د خلکو غشتنه دا و چې زراعت میکانیزاسي او په لږم دک باندې ډیر اصل لاستراوی نو بیا موږ ته دیمو پلاتونه جوړ کړل دیموګانی وی په یاد می دلته په وداویله تنو کې نو ما د پدغه برخه کې بیا کار وکي او بیا فرصت زه د وظیفه په لحاظ باندې سیده روان خو مله ادبیات سره ژورنالیزم سره خو په عین وخت کې د چې ما فطرتیو مینه ور سره د ژورنالیزم سره بیا بوس دی سمه یې سره رادیو چې ډیره فعال رادیو په یلمن کې بیا زه دعوت کړلم نه تعقید چې راته زموږ سره نه تاکس بیا می د خپل مسلم د نه تعقید د مخته وړله او هغه وخت کې بیا زما په یاد چې زه په ټول هلمند کې د کال تر ټولو غوره ویاند هم سولم او دا ویاند وایي دا چې انتخابول چې اوریدونکو برای ورکوله نو زه د څو ژورنالیستانو لمنځ څخه زما علاقه و نو هلته مې خبرونه وي شوونیز خبرونه و د کارغنی خبرونه و دغه برخه و او د نصر برخه و د تصور په یاد تراخ یو بل خبرونه شوونیز خبرونه قران او ساينس یو بل دینی واسطه خبرونه و دا درې سره خبرونه ما مخ ته وړلې د دې سره تر څنګ می وظیفه مخ ته وړلغه په موسسات کې و ما نو موسساتو کې می وظیفه ډیره وکړه او دغه د زراعت په ګوندې لبرکات
ستوره سپاینی وخت کې په دوو مسلکونو کې دوه دندې مخې ته وړل څنګه د غذایت موزان ورسوه کې وزوان یو سره علاقه لري اوس مهال کې او هغه مسلک تر رسیدل ورته ستونز منوي تاسو کوم لارې چارې ورته خای چې هغه مو کولای شي هغه مسلک لکه تاسو په تیر باندې خپل علاقې ته ورسیږي او هم پیسې وګټي
یو څوک تر دې نه زبر وسې ځوان د پاره دا هڅه ډیره مهمه ده هڅه او امید تمه هیڅ کله د ځوان نه مایوسه کیږي هیڅ کله د ځوان نه وایي چې دا ماته نه رسیږي خامخا رسیږي او کله چې ځوان وغواړي موږ ډیری هغه ځوانان چې یا ډیری شخصیتونه چې نن یې موږ په تاریخونو کې لولو ټول دی وی غریبی کورنۍ دی بیچاره کورنۍ غړي پاتې شوی دی ځینې خو داسې څوک پاتې شوی دی چې پلار یو پاتې شوی دی د په ماشوم ټول کې د پلار یو پاتې شوی دی یا د مور پاتې شوی دی یا د ماجه شوی دی یا د بیا کور شوی دی خو ورسته بیا هڅه شوی دی یا د په شونځي کې سواره ناکام شوی دی ځینې مثالونه مشلرو نو هڅه او د دې سره ترڅنګ خپل ارمان ته کار کول او تم او امید لرل او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل دا غت سدي چې ډیره بریده ځوانان خپل ارمانونه ترسي او کځوان وایي چې نسم کولای او ما یې سم او څو کومک تر سره کی نو دا په دې معنی چې د خپل نه غواړي یا د ځان خپل داد نشي ور کولای نو تر ډیره مهمه دا غت سړي خپل ځان باندې باور ولري او ځان ته دا داد ورکړي چې زه دا کار کولای سم او زه امید لرم تم لرم او په دې کې ځمانيت پاک دی نو زه له خدای تعالی څخه تعالی ته خدای لرم چې زه خپل ارمانونه تر رسیدم نو کدا چې دا ځوان خپل ارمانونه ته ورسیږي
ستوره سپ د کورنۍ په اړه مورته وایست کورنۍ کې څو تنه یاست خويند لري زده کړی کړی دی ورونه په څه وضعیت کې دی غوې زده کړی کړی کنه
اوس ما په عمل په ډیره سخت شرایط کې زده کړی کړی دی له هر ورته مثلا ما ورنه مشران ورنه په کوټه کې ور هغه خپل د سیمپونه ولم اول مرغان و کله چې انقلاب وسو کورنۍ جګړې په وطن کې شروع شوه په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه شونځي ولړېدل سیستم یې خراب شو دوی محرومه پاتې شول بیا دکانداري ته وژه ورکړل ما خپل شخصا په کوټه کې د سریاب کې زموږ دوه کاله کوراله ته مخبل په د پاکستانيانو کشمش پاکړي دي کشمش دا د انګورو کشمش تر شایم هغه چې دا مې شی او خرابې د انیم سره جلا کولې ما شل شل کالداري را کولې پاکستان کې مې ریډي کوله ورنه مې ورنه مارکیټ څخه شان را تراوړل د ترکاری و سوزی و هندوانی و داشه کراچی ورته وای تاسو ما دا کراچی کول دا ریړی می کوله نو دا می خپل کړی ورنه می امر سره په سخت کېو خو بیا مبارزه وکړله ورنه می مشرور می له انجینری پونځي څخه فارغ شو یو بل ورور می ماستری وکړله په ناست پونتن کې اسلام آباد کې په انجینرو ماستری هم وکړله د اوبو په برخه کې واټر منیجمنت په دغه برخه کې او واټر شیټ دغه برخه و د اوبو برخه و بیا په ادارې امور کې هم کار وکړ تقریبا یو کال بل ورور می د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغ شو د تر ما مشره او بل ورور می د کابل د پښتو ادبیاتو څخه فارغ شو بل ورور می په هلمند کې د ښوونه بروزنه د پونځي څخه فارغ شو او خوندې می متاسفانه چې زده کړې و نه کړلې خو ځکه د خوندو عمرونه او د فکر ستونه نه و چې دوی زده کړې وکړي نو هغه مشران خوندې وې هغه بس هغه ما وختي واده سولې او هغه د زده کړو ارمان هم دغسې شو خو بیا مو په خپلو کشرو فامیل باندې چې لورګانې کېږي هغه باندې بیا زده کړې وکړلې دا چې متاسفانه اوس نیمې زده کړې اوس پاته دي
ستوري سه ستاسي پان باندې یو کورنۍ د سيو سختو شرایطو کې ویزه کې هغه محل چې په افغانستان کې جګړه و او تاسو مهاجر وای یوازې ستاسي کورنۍ بنو په افغانستان کې په ملیونو هاو په ملیونو خلک لال پاکستان کې مهاجر او ایران کې مهاجر و اوس بیا هم تاسو یو څراغلی په افغانستان باندې کورنۍونه لار ورکه ده لکه تاسو بیا د ونو کړل لورګانی مو اوس په کور ناشې دي ستاسي پان باندې خه حل لار څه ده زکه کوم راپورونه چې موږ لرو کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پروتوسی مون لرو هلته اوس کورنۍ په خپل لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي یا هلکانو نه لارو کړه دوی د کار د لپاره نور هیوادونو ته ځي په ځنګل ډول پاکستان او ایران ته ځي ستاسو په ان باندې د یو څه تاسو تجربه کړي دي کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي زحمت مباصلې دي داسې هل لار شته چې د ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ تشویق شي د دې ځکه د وینچلی لپاره واده انتخاب کړي پیوبل بدیل باندې کار وکړي
خبر ده چې دلته عام ولایتونو او د مزمش د ولایتونو د اوسیدونکو د عادتونو فرق سره لري مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو د ولادت لري په لوی پکتیا خلق ول ډول عادت لري او لوی کندهار لوی هلمند د ول ډول عادت لري دلته عموما تر ډیره بریده د کلچ کوزنه کیږي یا د ژوند ملګری انتخابيږي په دې کې تر ډیره پر د پلاړو د اورونو صلاحیتونه دي انجینری په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړي دي چې تاسو باید خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کې خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي د زده کړو انتخاب هم دوی کوي نو لکه څنګه چې اوس موږ د زده کړو انتخاب موږ د مشرانو موږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دي نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي که په کور کې نارینه یا غم د شوزو په زده کړه او هم په ژوند په انتخاب کې له خپل صلاحیت کار اخلي او په لوړه کچه هم دغه شي بغیر له دې چې د شوزي ارمان وکتل شي یا د شوزي څه غواړي یا د شوزي صلاحیت د شوزي خپل په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید دې حق دغه واخه د ذکر حق او د ژوند بلګری انتخاب چې دا شریعت ورته دا حق ورکړي دي نو دا متاسفانه وبوي چې دا برخه صلاحیت هم ورته نه خسته وي نو اته ځینې شته خو په دې پوهیږي نه هغه داسې احساس یې چې زما د ذکر صلاحیت او زما د ژوند بلګری صلاحیت ټول زما د فاميلي زما د پلیر زما د ورونو سره دی شریعت ماته دا حق نه دی راکړي نو ځکه دې ځینې کلیوالي انجینري دا فکر کوي او حال دا چې دواړه صلاحیتونه د سر فکر کوم چې دا صلاحیتونه هم فامیلونو ته نه خسته دي غصب کړی دي اغوا کړی دي او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محرومي شوی دي
ستوري سیب تاسو ته د خپل کورنۍ په اړه وایست، کور کې کار کوي، کار کولای شي، اتمن اشپزي به کوي، څخه پخولای شي، او که کور کې یاست علاوه د دینه چې بهر کار کوي، کور کې کوم ورځ چې یاست څه مصروفیت باندې مصروف یاست؟
ولا صاحب خبر داشت چې زه په کور کې په د کور په پسایلو کې ډیر لټ یم، او دا زه ټول ته معلوم یم، ټول فامیل ته معلوم یم متاسفانه. په کور کې خو د کور هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل هغه ورته اماده کوم، مثلا د کور د پختیا کم مواد چې دي دا باید زه پر وخت پر سوم، دا کار کوم. او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو د لپاره باید د امکانات ته برابر کړم چې د کالو ماشین دی، او دا چې د نور مسائل دي د اختر کې جوړه ده او نور جوړې دي، خدا کار په ما دی د سارا او غوړلو راوړلې په ما پرې لري. خدا د کور سمیدل او سمبالش ته دا نو 50-50 به ورته ونوایو، نو تر ډېره برخه پورې زما فامیل دی زما سره کومک کوي، مرسته کوي. نو زه ګیشه پخولی سمه، په پوهنتون کې مې هم دغه شی زده کړی وه، او چای ویشولی سمه، او اوس مې بېنډۍ هم زده کړي دي، بېنډۍ او کچالو هم اوس پخولی سم.
ډېر تکړه اشپز یاست اقصد. د ژوند لوړې ژورې ډېرې لري، ستاسو په کې داسې څه خاطره په یاد ده چې هیڅ مونږ نه هېري؟
اوس ما یو تر دغه خاطره چې هیڅ کله به ما هېر نه شي، هغه یو ډېر ترخه خاطره وي، یو ډېر خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کې مهاجرو، بیا زو مشر ور تر ما څلور کاله مشر ور، موږ د کراچي بیو ریړی داسې یو ځای ته ورسېدل چې موږ پویدلو چې دلته یو جلسه ده، یو غونډه جوړیږي. نو هغه وخت کې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن وو، سردار اختر منګل او بنظیر بوټو یو ځای په یو ځای کې هغه انتخاباتي غونډه اجرا کول مساق قانوني کې په کوټه کې. نو زما شایدي د سړک غاړه ته د دې تماشاچان او د دې هغه د کمپینران ورته وای هغه ولاړ و، لاسونه یې ورته شورول، او دیم په موټر کې د شا په سیټ کې و، لاسونه یې سره شورول او دوی ګلونه پر پاشل. زه په دا قطار کې ولاړم، ډېر حیران وم، ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډې ځای ته ورله، یو غټ حال جوړ، زه هم کوشش مو کول چې ورسم، خو په دا دروازه کې ډېر سخت تهدید سولم، دومره تهدید سولم، او ما ته داسې وویل سوله چې سپکه مهاجر افغانه، ستا ته دلته څنګه راغلی او دلته ستا اړتیا چې شته، ته د چا غوښتونکی؟ ما ورته اریان شوم. او وروسته مې یاد چې کله زه د دغه ثانیې څخه راتلم، بېرته خپل د ورور د مغه پر خوا باندې، کراچۍ پر خوا باندې، ریړۍ پر خوا باندې، نو په دا لارې کې مې وژړله او اریان شوم چې زه څوک یم رښتیا، زما مشر څوک دی؟ زما زه ولې زما هېواد چیرې دی؟ زه ولې یو مشر نه لرم؟ نو زه په کوم هېواد کې، په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکړم؟ د چا پسې سم؟ ولې داسې زما سرنوشت په څه شي؟ زما ښه په یاد دی، بیا چې کله موږ هېواد ته راغلو، دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره سوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه سولم په درو اتیا کې، بیا کرزی صاحب د هر ښوونځي څخه دوه دوه درې درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتل چې هغه ته څه جایزه ورکړي، نقدي جایزه وه. نو په هغو کې زه هم وم، او موږ چې کله د وزارت پوهنې د ریاست څخه په موټرانو کې مخ ارګ خواته سپارو کړلو، په کاسټران موټرانو کې نو یو موټر زموږ د مخو موږ رهبري کولو، کله چې زه د ارګ سایو ته ورلم او ما خپل ملي بیرغ ولیدی، تور سر زرغون بیرغ، نو دغه ما ته یو ډول احساس راکړي، نادر احساس. او بیا چې مالته د هلته ولسمشر سره ولیدل او دا صحنه مې ولیدل، نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله، نو بے حد ډېر تفاوت سره درلودی. نو دلته دغه ژړا چې و دا ډېره د خوښۍ ژړا و، دا دلته ما و جړل خو دا غ جړا او د دې جړا تر ما بین ډیر غټ واټن ډیر غټ توفیق ځان می ډیر خپلواک احساس کی او خپل وطن کې می احساس کی او ډیر ناز او نواز می ولیدی نو ماته ژوند دغه دوه ترخه او خوشا تصادفي خاطرې وي چې تر ډیره وخت به زما
ستوری سب دلیکنو پارا مورت هوای است اسی مقاله ایم لیکی لیکوالی هم کوای توم را پا داغی برخه که دکرنی لپارا مو در زراد پا برخه که مو لیکنی کردی دی و توم را مو ادبیات و تاریخ در پام کردی دی
از ما که اگه سر وویشه سیزنو ما مقاله دو برخه دی ادبیاتو که هم دی و در خپل مسلک که هم دی نو تردیر اندازی که بوای چه خپل مسلک که میوازی درس ور کړی دی او په کلی کې مو کار کړی دی او په ادبیاتو کې نو ما د زموږ اوبه او زموږ محصولات باندې یو مقاله د علم پیژندنې په سیمینار کې ولیکل هغه مقاله ډیره مشهوره سوله نو ادبیاتو کې بیا مقالې لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شي نه لرم لیکلي ان کتاب لرم یوازې مې دا شي کړی دي چې هغه چې استاد هم په وخت کې ما حاصلونه ته څلور کاله درس ور کړی دي هغه پریزنټیشن ناشان مې ماده مواد مې ورته ماده کوله به مې ورسالته وتی راي کول
ستور سپ ساس رسته خبرې په دې اړه ورچې د افغانستان په سویل کې په سنگړی ډول په قندار هلمند او زابل دی ولایتونو کې یو څه سربیره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي کورنۍ هم په خزو نارینه او بدواړو باندې پلکانو باندې فزاره تنګ کړی ده ساسي پان باندې د ته حلار څه کېدلای شي او کورنۍ ته د توصيات څخه په دغه برخه کې
په دا ورستی کې کورنۍ ډیر لیواله سوي دي په دا ورستی کې ډیر لیواله سوي او چې په خپل اولادونو باندې خامہ خبر سوي ځکه د لوستي او نالوستي تر بابین ته واټن دوی خپل ولیدي اوس هم دا شی اړتیا ډېره لیدل کېږي کورنۍ شاره کورنۍ شارونو تراله شارونه هم کلي خلک ولیدل دا اوس د کلي خلک په لشکرګاه ښار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین د یو لوستي هم د لوستي ماشوم تر مابین تفکیک دوی هم کولی شي دوی هم په دې باندې پوهېږي چې یو لوستي نجلۍ تر یو نالوستي نجلۍ باندې څومره هوښیاري او څومره ګټوره ده څومره د ټولنې په خیر ده او څومره زموږ د فامیل په خیر ده یو لوستي ځوان تر یو نالوستي ځوان څومره مفید دي څومره ګټور دي دوی په دې باندې پوهېږي دا چې فضا څه ډول ده یو ستونزه د خلکو دا ده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري د اقتصادي ستونزو تر څنګ هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ موږ تر ټولو اړتیا دا ده چې حکومت او سره ولسي خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلی ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي دا خامخا باید وغواړي دا باید ولس هم وغواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي ځکه دا یې مسؤلیت دی چې هغه خلکو ته ښوونځی ورسي هغه که د نجونې وي که د هلکان وي نو زموږ یوازینی حل لاره دا ده چې موږ باید ښوونځی ډېرې ښوونځی ولرو او موږ اوس ښوونځی ډېرې کمې دي په ډېر کم اندازه دي مش کدر توای چې په دوله سوالی په کچه باندې په ډیر لور کچه باندې چې ول سوالی چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس هم ډیر زیات دی او نفوس یې تر لاس زره تر 15 زره اوسیدونکي لري مګر متاسفانه ته به یو شونځي هم نه نو زموږ خلکو او د حکومتونو دواړو د مسولیت ته چې څومره کوسه رسېږي باید شونځي موږ ولرو او د زده کړو دروازه په هیڅ بهانه او باندې ونه تړل شي او ټول بهانه باید د څوک د ذکر د بهیر د لپاره صفر شي او عجل په دې باندې کار وسی که موږ هر ورځ ځای کو په دې معنی چې موږ ډیره ورځې شاته ځو نو موږ د شراتونکو د لپاره او د چې موږ ښه خلګو سوجو او د ځونکو تاریخ جوړ کو او د نړیوال نور خلګو موږ ته ښه خلګو وایي او موږ هم مسولیتونه ادا کړی وځنه حل دا چې موږ حکومتونو شو وزیر ته جوړ کې موږ خپل لورګانی خپل انجینر خپل ځوانان او ماشومان زده کړو تشویق او ویلې شو
سلام فریده جان عید مبارک
سوای نظر سای بختر خلا لریده
دور چیز این خوراسی
خیمت بختر که سوم رختری رکوی
بان بان گپ دیگه سو نبر پروگرامی دیده چکنیم
اختر لپاره زنگری پروگرامونه لرو
مثلا چی؟
لکه ده موسیقی زنگری خپرونی لرو چه دوریدون کو پا خوخی پا کی سندری خپرو دازده رادیو دایمی آوریدون کو تا زنگ وو
خیمرم مهمان میسازی دیگه
نظر سای بیل تاکل پروگرام خوکلیوی
بدون شنواندام نمیشه دیگه
نوریدون که کولای شی چه از مقدقی وات سپش میری تا زنگ وو 00-422-24-24-24
و یا به شماره تلفون 00-4202-21-12-45-01
بختر که از مقبط موسی
تا با ایت
آزادی رادیو 24 ساعت ها لطاس و سرده